مرم.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په موخه پرانیستل شوي. د دې خبره هلته به هیڅ سوداګریز فعالیت نه ترسره کیږي. هغه هم دا راستنګار کړی چې د افغانانو د ایستلو پروسه باید دوام وکړي تر څو د اشخاص د بیا راستنېدو لپاره د دې خبره بهانه ونه مومي. هغه زیاته کړې اوس مهال له افغانستان سره ټولې پروسې درول شوي چې د هغو کې ویزې صادرول هم شاملېږي. د خواجه آصف د دغو خبرو همدارنګه پخوانیو خبرو په ارتباط د طالبانو د جکپوړي ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم راغلي. ښاغلي مجاهد له خیبر نیوز سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوې د پاکستان دغه دریز غیر معقول بللی دی. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا و میاشتې بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قول راپور ورکړی چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په لسمه د ماښام په شاوخوا و بجو د کابل د استخباراتو له زندان څخه خوشي شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان اجري لمریز کال د وري عمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په یو کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو حقوقو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان جونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 19مه له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه کې لوبه 0-0 وبایلله خو پرون شنبې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په تیره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالی او عملیاتي بودیجه منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادو کې له هغو ډېره افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه واخیسته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تام بارک وایي په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد شاره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته لاړ شي. بارک په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. دا به لومړی وار وي چې یو سوریایي ولسمشر واشنگتن ته ځي. او ټاکل شوی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن په درېمه شلووره لوبه کې مخشي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 د کوربه زیمبابوې د پلازمینې هراري د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه به د درېو شلووریزو لوبو د لړۍ وروستۍ سیالي وي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکینۍ سیالي دواړه افغانستان ګټلې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ. قدر مون او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر مون او درنوز د کون کې پر اترو غو جوړو صحت مند اوسئ چې د صحت چمې بو پتن وي. درنو خو جوړ د کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځې لستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمانې مېرمنې وپېژندلې. د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلډي زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشحال کله دې سکون کو وسام رازوز مرستاسو د لوست پر لور باندې مرستاسو د نن ورځې یوشتم لوست موضوع اسما رسمیت ترزی ده. ولو چې اسما رسمیت ترزی څوک و څه ډول شخصیت و او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږ زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت ترزی، اسما رسمیت ترزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی او د ښځو د حقوقو فعال و. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوږ زده کوونکو ولولو چې مېرمن اسما رسمیت ترزی د افغانستان لومړنی ښځینه ښوونکی و او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي باتعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روښانفکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی هسی اسما خپل لومړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنی ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ ترنو خوږ زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې واده له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود ترزی چې یو وتلی روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود ترزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و واده وکړ. محمود ترزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود ترزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیت ترزی او همچنان د محمودی ترزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما ترزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږ زده کوونکو مېرمن اسما رسمیت ترزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د مېرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د شذل لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله ارشاد النسوان په 1928 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. هینې مېرمن اسما رسمیه ترزی د شذل لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1928 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنې درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سپای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په حقله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد النسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه، هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دی پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما ترزی هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دی هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما ترزی میراث ولو چې میرمن اسما ترزی کوم میراث پاتې شوې دی. اسما ترزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې یو پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په هکله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي، او هم چنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي کې تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم سوال وستله، میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مومنه قدر من او درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او ګللی زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وی. درنا او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمن اردن دین او افغان مشهور میرمن به پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوست کې مرافت تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اروان مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی دی، یو افغاني زړوري قهرمانی میرمنې اروان معلومات لولو چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځي د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک و. رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکی دی چې پکې اتل شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتل ستنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان ناري نه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړی دی. نو موري د شزو توانمنسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دي مېرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان مېرمنو له جګړو څخه به کوم چې د افغان مېرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده. یعنی مېرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډېر زیات محدودیتونه و افغانو مېرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوی مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو مېرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. هینې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان سره جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره نوې لارې پرانستلې. مهمه لاسترولنی او پروژې درنو سکون کو وسام د لوست په دې برخه کې د مېرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې مېرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي. نو درنو سکون کو هله مندم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او همدغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د مېرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی مېرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی مېرمن رویا محبوب د پښونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینې برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکه د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفارم جوړول چې د آنلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د آنلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوې و. یعنی دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان کې لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی مېرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کار ترمنز واټن یې کم کړه. یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره، خو مېرمن رویا محبوب زده کړه او د کار ترمنز واټن کم کړه او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړه وکړي او هم کار ترسره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنه ستپته ور وشدل. د شغلي لپاره د کاري بازار ته درنوتلو لپاره فرصتونه برابرول. هم چې مېرمن رویا محبوب د شغلي لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شغلي هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورچاوي او کومي استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلق او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسترونې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې د چي په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقيقي ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغې د هسو ستاینه او صفات شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نشته. یعنی مېرمن او یا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمیر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالیتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندیږي چې میرمن لویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي، یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوي، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کومې ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. نن رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم دا د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې نو اسانه کړی. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅول دي، هغوی تشویق کول دي تر څو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند، اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي، یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی من رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لپاره څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نستاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خدیو کې شې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړی او کوسی وی اس میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو درنو زده کن کستا سودنن ورزی کارنی دنده که دو دوانه سوالون میره ولیدی چی تاسو با همتاق دو دوانه سوالون تزواب بایی سا بخبول کتفیو که بیر اخبول زنو سر نوت کوی رازو در لمری سوال پر لور بانی ستا سودنن ورزی لمری سوال رویا محبوب در تکنالیجی پا کارول سر در شوز لپارا سکری دی این رویا محبوب در اغا کمر تکنالیجی چی پا برخی کسی دی کار سر ترسه ویدی دیگه تکنالیجی پا کارول سر در شوز لپارا کم خدمتون سر ترسه ویدی او کم کارونه تر سر کری دی در سوال زواب با خپل کتابچو کې لیکي. دویم سوال د وومنز انیکس پلاتفورم اصلي موخه څه ده؟ یعنې مېرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلاتفورم جوړ کړی د دې څه مطلب شه دی؟ یعنې ولې دا پلاتفورم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په هکله څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدلاست چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعیا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې راسه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به مو څه زده کړی وي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم د الله په منشه وخت.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. دا نو تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسته وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړو، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدالته مې کاروبار و په دې مادر پښتون واټ کې، همالته هم دفتر و کاروبار و دکان هم ده. د کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، لکوم یو سره شاعری مشکل ده؟
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسی یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا نو هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې په یو بڼوال په آیس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو پی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هره لحظه او هره شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي، دا د کال په دې اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دی کې بیا کپات انسي سړي نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه ډېرو اورېدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دا خلک راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهانبیني ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا د تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلي نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لري. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې لري د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره ته روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک ته دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تېنه اخذونه کوي. بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهېږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولی، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شوه چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي چې جاري کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راضی خواهم با ورو ورو کلی کلی بخپل تبر پا کام با کام وی زما تر ابدا زیر ما زیر ما لرو دا انگیزه دا با پیغام وی زما دخپل خاور خزانه بسپرم تو دخکلا مظاهره که اوسم دا وشتابه دا حتی هان دندونا تل با پده مشاعره که اوسم مکیز دا پنز پا بندیزونو که نه دا داش بارا کر نو شیبو مکیز دا پنز پا بندیزونو که نه دا داش بارا کر نو شیبو خکلا شعر اغیزمنه که نه د خکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مدن
له تاسو ډېره زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پیل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې، نو دا مو آگاهانه راوستی دی او که تصادفی راغلی که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب زه یو دس یو شاعری کوم په خپل خیال چې څومره کوای سم که نه سم کوای. زه شاعری ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعری باندې دس یو تحمیلی کار نه کوم چې دغه اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه ما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع شو ما په خیال، نو ټکر چې واقع شو شاعرۍ ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نه ویده، ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلی یو هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شو. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا بې خامه خبر ده. پاتې شوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع او ته فرمایش نه ورنه کې، دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم، دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ، په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو تکال صاحب زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد فورم ما درته کمپاینی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه و حتی مخمس ما جوړ کړي یامې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم ښه ما مې خپل څلور هډونه پشا کړي او روان یم تا تکلیف د وړونکی شعر آزاد شعر
ډېر لام د دې لنډ کړیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړی ده چې زما په خپله هم شخصا خوښیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکوو خپلې شاعرۍ ته کنه خپله شاعري غني کوو غني کېږي څه وخت چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کړو شاعرین ډېره کړو ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو او کومنګ ورو ورو را څنګه وو دار اخوانه رئیس سره وو کومنګ د شاعری بیا محدود کړم د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړ او دې ته خپرول تو کار دي د ادبیاتو لمن مونږه بعد فرق یې مخیال ده
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګورئ په خپل شعر کې څه ډول ګورئ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کومه ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګورې بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې وروسته پاتې او واقعیان چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو هم ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیت هم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخت کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته زما نظریات به څومره سمي.
مننه. شعري مجموعې مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموع کې مو؟
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړانګې نومېږي تقریبا څلور سوه څو پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزې او غزل. بلا شعری مجموعه دا د نقاشۍ ازانګي هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ته رسېږي. هغه کښې بیا اوته ژباړې شته، اشعار مې ژباړلي دي د دري نه د لویو شاعرانو، او په کښې یو څه هغه شته ده. مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کښې تېر شوي دي ما په نظم کښې را وړي دي، او لکه دا مصنوعي په شکل کښې دي. او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه، دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کښې دي، او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم دې کښې هم لږ لږ شته، او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کښې هم شته، بله مجموعه لرم په نامه زاڼې دې کښې هم بیا لږ لږ شته، او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې. ویان د هندارې نه یې ما تعبیر دغه مثلا لاس کښې دی چې موبایل د دام ویان د هنداره ده، پاس به هندارې مثلا امتې خبرې به یې نه کولې، ساکتې به اوس ویان دي دي که نه، نو چې دا به څومره سانې که به نه وي دا هندارې دي. او یوه دري مجموعه لرم چې د اشکوس په نامه ده، دې کښې هم بعضې شعرونه واړه شته، ربایات په کښې شته، مصنوعي لري. او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه. بل دې بیا نورې ژباړې لرم، مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کښې عبادت، یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کښې عبادت او تاریخ او ډولونه. بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات، د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسالده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد دې جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول فکر هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي. او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی ده چې په نامه زه هغه مافینوم شی تلپاتې ډیوې د بېدل ژوند او د نکاح مسایل ګډ شوي، سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بېدل ژوند په باره کښې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري، خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و، که لري هم یوازې ادیبانې لري عام خلک یې نه لري. نو ما دغه شیان ژباړلی و که هغسې چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي خدای کښې چې ما هغه ځواکو توانایي هغومره وي چې دا مې ژباړلي په سم شکل. ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا هم یو لوی لست شته چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی، خو مهم شیان دي چې عنوانونه به یې زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه را کوي و به یې لولم.
مهرباني ویل ولی
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه، علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب، آیا سیاست ښه کار دی، د تراغی لمونځ په بیړه، رسنیو کښې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخکې پیغام، د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه چې مونږ لوړه ورته وایو، په اسلام کښې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کښې ډیموکراسي، وعده او مینه. مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي نه وي دا هم هغه
له تاسو نه مننه راغب صاحب. په پای کې که یو بل شعر هم یو وروستی شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي.
شعر خو به نه پوهېږم چې دا شعر څره سم شعر باید وي، دا غزل وي که داسې
غزل مو آزاد شعر مو وویل نظم مو وویل، نو دا ور یو غزل شاید ښه وي.
دا یو غزل مالې زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و، او هغه وخت کښې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که، یو پاکستانی لګیا و، دا د افغانستان سر دا واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې د شکایت کې یو تیر به د سپیر کې بیا ویل چې دا غمنګا پریکو ځکه موږ ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مسار وکړو یا په دې لارو تیر بیر څو هغه ځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خوتلی او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د یو سړک او یو د هغه بارولین کې ریل یو پټلې جوړولای شو ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دامه ورکو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې دا غزل ملکله خدای دې کې هغه ارقام صحیح ویلي کني خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړی زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان له سړي واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولي د پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړي واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګای او سپیلانای دې کړی او ځان له سړي واخلي باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړي واخلي تاون د پردنو ویش د موسم پر مختګ ګلونه په پرځنی کې باران له سړي واخلي باور به نشي دومره خایستنو کې او تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړي واخلي شعرونه شاعری سر عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان له سړي واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړي واخلي ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړي واخلي کثر په وطن وشین دوراغه و څه پروا چې غېږ ته ودا غېږ کې جانان له سړي واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې څه صحیح مې لوستلای وي او سم تاسو
تیر ازیا تمننه لتاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادې میلمه کې مخ خبري وکړي او خپل خلک شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادې رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادې میلمه
ਗੁਲਾ ਗੁਲਾ ਰੇ ਦਿਆ ਬਾਬੂ ਜਾਨ ਮੇਲਾ ਦੀ